سلامونه. نن جمعه د 2023 کال د فبروري 14 نیټه ده. د دې شته خو خبرونه ته په خیر اغلاس. په دې خبرونه کې د ونی مهم رپورټونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضیم
و ما فرخنده پیمانی هستم. امیدوارم هفته خوب را سپری کرده باشین. اینک با داشتهای این هفته در خدمت شما عزیزان قرار داریم، اما نخست میپردازیم به چند خبر.
د روسی رسنی وای چې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی په زندان کې مړ شو دی. په یمالو ننیتس سیمه کې د تازري خدماتو فدرال ادارې څنګه دا خبر نن جمعه په یو اعلامیه کې ورکړی دی، خو دغه معلومات په بی پری ډول نشي تایید کیدای. په اعلامیه کې راغلی محکوم شوی ناوالنی تر قدم وهلو د ناروغي احساس وکړ چې سمدلاسه بې سده شو. د روسی رسنیو هم د دې اعلامیه په حواله د خبر ورکړی چې وڅلوېکر ناوالنی سا ورکړی. په خپل د الکسی ناوالنی ډلې د هغه د مړینې خبر تایید کړی نه دی. د روسیې دولتي خبری اژانس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویان دیمیتری پیسکوف په حواله راپور ورکړی چې ویلي دی ولسمشر د ناوالنی د مرګ په راپور خبر شوی، خو د مړینې د علت په باب رسمي معلومات نه لري.
اسد قیصر دستیار عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف و روز پنجشنبه گفت که عمر ایوب خان از سوی عمران خان به عنوان نامزد پست صدارت معرفی شده است. قیصر پس از دیدار با عمران خان که در زندان به سر می‌برد با خبرنگاران گفت که عمر ایوب نامزد ما برای پست صدارت خواهد بود و او از سوی عمران خان به این پست نامزد شده است. در انتخابات سراسری 8 فوریه سال روان در پاکستان هیچ یک از احزاب عمده سیاسی آن کشور نتوانست برنده اکثریت کرسی های پارلمان شوند، اما نامزدان مستقل همسو با حزب تحریک انصاف پاکستان برنده 92 کرسی پارلمان شدند و بیشترین کرسی های پارلمان را در اختیار دارند. از آنجایی که برای تشکیل حکومت به حمایت 169 عضو شورای ملی پاکستان نیاز است، نامزدان مستقل حامی عمران خان نیز کرسی های کافی را برای اکثریت ساده به دست نیاوردند. حالا تنها احزاب سیاسی رسمی در پاکستان قادر به تشکیل حکومت می باشند.
د غزه په جنوبی خار خان یونس کې تر ټولو ستر روغتون ته لننوتلو وروسته د اسرائیل پاوس د جمعې په ورځ فبروري 14 ویل په دغه روغتون کې شل کسان نیولې چې خای پر اسرائیل د اکتوبر 8 په مرګونی برید کې لاس درلود. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ناصر په روغتون کې پوځي عملیات لا هم روان دي. د اسرائیل پاوس ویلي چې د برید په ترڅ کې د دوی ځواکونو د هوان مرمۍ لاسي بمونه او د حماس اړوند نور وسلې موندلې دي. د حماس تر کنټرول لاندې غزه د روغتیا وزارت ویل چې په روغتون د بریټ لکابل د جنراتورونو برېښنا پرې شوی او 15 ناروغان د اکسیجن د نشوالي لکابل مړ شوی دي. د څو نه یو رئیس د جګړې لامل په زرګونو بې ځای شوی فلسطینیانو د ناصر په روغتون کې پناه اخیستې ده. د بې سرحد ډاکټرانو خیریه مؤسسې د پنځشنبه پر ورځ ویل چې په روغتون د توغندیو د لګیدو لامل د دوی کارکونکو مجبور شوی چې وتښتي او ناروغان شاته پرېږدي.
استیفن دوجاریک سخنگوی منشی عمومی ملل متحد میگوید که بسیار مهم است که صدای زنان افغان در نشستی که در دوحه پایتخت قطر میان نمایندگان ویژه کشورها و گروه‌های جامعه مدنی به شمول زنان برگزار می‌گردد شنیده شود. دوجاریک روز پنجشنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت که آنتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد پس از کنفرانس امنیتی مونیخ روز یکشنبه وارد دوحه پایتخت قطر می‌شود تا دومین نشست نمایندگان ویژه کشورهای عضو و سازمانهای منطقه‌ای را در مورد افغانستان برگزار کند. قرار است که این نشست روز یکشنبه و دوشنبه هفته پیش رو برگزار شود. دوجاریک گفت که در این نشست در مورد چگونگی رویکرد افزایش مشارکت بین المللی و شیوه منسجم، هماهنگ و ساختاریافته از جمله از طریق در نظر گرفتن توصیه‌های ارزیابی مستقل در مورد افغانستان بحث خواهد شد. در همین حال جنبش شنبه‌های ارغوانی امروز با نشر اعلامیه‌ای گفت که طالبان قابل تغییر نیستند و باید از حکومت بدیل این گروه در سطح جهانی حمایت صورت گیرد.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت یو ځل بیا ویلي چې دا هیواد په پلپسې ډول د هغو تروریستي ډلو او افرادو د بریدونو سره مخ دی چې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د پنځشنبه په ورځ فبروري 15مه د القاعده د شبکې او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ترمنځ د همکاري په تړاو د ملګرو ملتونو ورستي راپور ته په اړه په اسلام آباد کې د یو خبريال د پوښتنې په ځواب کې ویل چې دغه راپور په افغانستان کې د تروریستي ډلو د شتون په اړه د پاکستان دریز تاییدوي. ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو راپور کې چې د 2023 کال د فبروري په میاشت کې خپور شوی ویلي چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپلې نږدې اړیکې ساتلي او دغه ډلې یو شمېر جګپوړي چارواکي لا هم په افغانستان کې دي. د طالبانو حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاند دغه تازه څرګندون ته لا غبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا راپور رد کړی و. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې د بهرنی اړیکو کمیټې د پنځمې په ورځ د فبروري په 15مه د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو د طالبانو واکمنیدو او د جمهوری نظام د سقوط په حق له د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیزاد په ګډون یو غونډه وکړه. د خبر نور جزئیات به خپل همکار میر عبدالقادر مشرف نه وخلم چې د کانګرس مانی لمخه په خبرونه کې سره مال دي. مشرف صاحب، د دې استمایه غونډي نور جزئیات او په حق له خبرګرو نڅدی.
سلام به شما و بیندگان عزیز. مجلس استماعی روز گذشته در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا موضوعات مختلف را در خود شاهد بود، از نحوه امضای توافق دوحه تا عملی شدنش، پیامدهایش، خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، مشکلات زنا، حقوق زنا در افغانستان پس از حاکمیت طالبان در او کشور و حتی سرنوشت او از افغانهایی که پس از خروج به امریکا آمدن و یا هم اقاربشان در داخل افغانستان هستند توسط اعضای مختلف کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان از آقای خلیزاد پرسان شد. زلمه خلیزاد در صحبتی که در این کمیته داشت گفت که زمانی که توافق امضا شد و حکومت آقای بایدن به قدرت رسید، رئیس جمهور بایدن اداره به رهبری آقای بایدن سه گزینه بیشتر در دست نداشت، یا که باید از این توافق پاپس میکشید، یا ای که ای توافق قبول میکرد داش تغییرات را ایجاد میکرد، و یا همی که خروج نیروهای نظامی امریکا را از افغانستان منوط میساخت به توافق سیاسی میان طالبان و حکومت جمهوری در افغانستان، یا ای که بدون از اینکه به ای ارتباط میداد نیروها را از افغانستان میکشید، و یا هم که نیروهای مبارزه با دهشت افغانی را در افغانستان، نیروهای آمریکایی مبارزه با دهشت افغانی را در افغانستان نگه میداشت. آقای خلیزاد گفت که رئیس جمهور بایدن هراس داشت که اگر از این توافق پا پس بکشه، این جنگ دراز مدت بیرونی ایالات متحده بیشتر به درازا میکشه.
The withdrawal was not conditioned.
خروج نیروهای نظامی امریکایی مشروط به توافق سیاسی بین دو طرف افغانی نبود. توافقنامه دوحه مبتنی بر شرایط بود و رئیس جمهور بایدن حفظ شمار محدود قوای امریکایی را در افغانستان رد کرد، زیرا حراس داشت که نمر ممکن سبب طولانی شدن جنگ شود. جلسه استماعی امروز در یک لحظه بسیار حساس روند تحقیقات این کمیته در مورد خروج فاجعه‌بار حکومت بایدن از افغانستان برگزار می شود. ماها پس از آن که رئیس جمهور بایدن تصمیم خروج را اعلام کرد، مشاورین ارشد نظامیش و مقام‌های استخباراتی حکومت خودش بارها در مورد آسیب‌هایی که این تصمیم ایجاد می کرد هشدار دادند. در این زمان من و سایر اعضای جمهوری خواه و دموکرات کانگرس از رئیس جمهور بایدن خواست تا شرایط توافق نامه دوحه را رعایت کند و از همه مهمتر برای پیامدهای خروجمان از افغانستان آمادگی بگیرد. او نظریات ما و همه را به شمول کارمندان وزارت خارجه آمریکا نادیده گرفت.
خب زلمه خلیزاد یک باری دیگر مثل سایر مجالس استماعی که داشت رئیس جمهور غنی را مقصر فروپاشی نظام جمهوریت دانست و گفت که فرار رئیس جمهور غنی از افغانستان باعث ایجاد یک صد را در برابر گذار و توافق سیاسی در افغانستان شد. البته تامیل ازی که من برای شما صحبت میکنم، رئیس جمهور غنی در این رابطه چیز نگفته، ولی در گذشته ما شما شاهد بودیم که آقای غنی در صحبت گفته بود که دستهای متعدد در فروپاشی نظام جمهوریت دخیل است، که از او جمله گفته بود که به ویژه زلمه خلیلزاد و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای مصالح ملی افغانستان از اینا نام برده بود. زلمه خلیلزاد در او زمان البته در پاسخ به صحبت‌های آقای غنی گفته بود که رئیس جمهور غنی می‌خواهد که بار مسئولیت خود را به دوش دیگران پرتند. تامیل از اینکه همراه شما صحبت میکنم، همیشه ما شما شاهد بودیم که قصر سفید از نحوه خروج نیروهای نظامی از افغانستان دفاع کرده. روز گذشته جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی امریکا، باری دیگر گفت که قصر سفید در این رابطه بارها وضاحت داده و ضرورت به وضاحت دادن دوباره نیست.
ما در مورد وضعیتی که در زمان روی کار آمدن خود در آن قرار گرفتیم و توافق دوحه که توسط دولت قبلی با آن موافقت شد صحبت کرده و به طور مفصل توضیح داده ایم. با توجه به تصمیمات رئیس جمهور ترامپ در مورد خروج از افغانستان، رئیس جمهور با یک انتخاب دشوار مواجه شد.
خب پیش از اینکه مجلس استماعی برگزار شود، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در پاسخ به صدای آمریکا گفت که حکومت بایدن بیشتر از آنچه که حکومت ترامپ ملامت دانسته می شود در قبال فروپاشی نظام جمهوریت در افغانستان مقصر است.
مشرف صاحب ډیر زیات مننه له جزئیاتو. موږ سره خوشبختانه په خبرونه کې د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون استاد علي احمد جلالي صاحب ملما شوی دی چې د کانګرس د استماعي غونډې او د دوهې د راتلونکي غونډې په اړه به وسره بحث وکړو.
آقای جلالي خیلی خوش آمدین به برنامه.
تشکر میکنم.
ډیر زیات مننه جلالي صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې است، د کانګرس په استماعي غونډه کې، البته د کانګرس استاد جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې په غونډه کې، د امریکا د افغانستان په اړه د امریکا د سولې پخوانی استاد زلمی خلیزاد هم ګډون درلود او پښتني ګرویګنې په دې اړه شوې دي. د دې غونډې په اړه به ستاسو نظر واورو.
تشکر کوم. دا غونډه نوی نه ده، پخوام دا غونډه شوې دي، دا سوالونه پخوام شوې دي او وروسته په دې باره کې به هم ډېرې څېړنې وشي. خبره په دې کې ده چې هغه څه چې واقع شول هغه ډېر عوامل درلودل چې کېدلای شوی چې دغه جریان بل رنګه شي. اول خو دا د موافقه د چې شوی و د امریکا او د طالبان په منځ کې ترمنځ وه، او د افغانستان حکومت چې د امریکا سره یو ستراتیژیک پیمان هم درلود هغه په آسیا کې پاتې شو زیاتره. طالبان په دې پوهېدل او امریکا تصمیم نیول و چې دا جګړه پای ته ورسیږي، خپل قواوې له افغانستان وباسي. او طالبان په دې پوهېدل چې دوی چې ووځي زمینه د دوی د موافقت او بریالیتوب لپاره زیاتره مساعد کېږي. ټول خبره همدغه وه. کوم بل داسې میکانیزم موجود نه و چې هغه ژمنې چې دواړو خواوو کړي دي، چې په ابتدا کې ویل کېدل چې د امریکې د قواوو وتل په شرایطو باندې مربوط دي، وروسته دا خبره هیره شوله. چا نه ویل چې دا همدا اوس هم دا فکر ځینې خلک په حکومت کې وایي، د امریکا په حکومت کې وایي چې د امریکا د قواو وتل د افغانانو ترمنځ د موافقې په مسلې باندې مربوط نه و، دا شرط نه و. په ابتدا کې دا شرط ویل کېدل او په همدې اساس باندې د افغانستان حکومت دې ته لیوال و، دې ته خوشبینه و چې که د امریکا قواو د وتلو خبره راشي نو د وتلو مسئله به د افغانستان ترمنځ د حکومت ترمنځ او د طالبان ترمنځ په موافقه پورې مربوط دي. چې هغه موافقه وشي امریکا قواوی بل افغانستان رو بوزید، دا خبره اونه شوه.
خوب جلالی صاحب، یک تعداد از نمایندگان کانگرس امریکا از جمله مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی کانگرس امریکا میگه که طالبان توافق دوحه را نقض کردن. شما در این مورد چی نظر دارید؟
در هیچ شکی نیست که طالبا این چرا نقص کردن و این مکانیزم موجود نبود که اونا را وادار بسازه که تعهد خود را تطبیق بکنن. امریکا به تعهد را استاده شد، قوه خود را کشید، طالبا تعهد کرده بودن اولی که روابط خود را به تمام گروه های تروریستی قطع میکنن، دومی که با حکومت افغانستان از طریق مذاکرات جدی به تفاهم سیاسی میرسه د مسلې تفاهم شزي فقط ګپ چې میګل وخت خو تیر میکردن هیڅ وخت په صورت جدي موافقه باید چې میفهمیدن کې وخت کې امریکا برای اینا ضرورت به موافقت سیاسی با حکومت افغانستان ندارن میتونن کې با آسانی قدرت تصاحب بکنن و د هی مورد دی از طرف دیگه طالبان تا آخر گروه های تروریستی که در افغانستان موجود بودن و سالها با اونو ارتباط داشتن، سالها همکاری کرده بودن، اونا را نتانست که تبرگم باید رو خطا کنه یه که اونا را از افغانستان بیرون بکنه. بنابرای این گپ درست است که طالبا هیچ کدام تعهد اینه که کده بودن او را به جان آورد.
جلالی صاحب د دوحه په تړاو دا اوس ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په قربتوب په دوحه کې د افغانستان په حق له وغونډه جوړ شي، طالبان د خپل ګډون په حق له شرطونه وړاندې کړی دي، په حق له ستاسو نظر څه دی؟
طالبان هغه شرطونه چې وړاندې کړي بنای داده شي قدرت انحصار به دوام وکړي، مګر د ملګرو ملتو دغه جلسه چې په دوحه کې وکړي دا دوهمه جلسه ده چې پروسه کالم په اپریل کې دا کوشش وسو. هدف یې دا دی چې اول د هغه هیوادونو ترمنځ د طالبان سره تعامل لري یو مشترک پالیسی را رامنځته شي. دا مشترک پالیسی په تیر کال یعنی رامنځته نه شول، یعنی په دې برخه کې کوم بریالیتوب ترلاسه نه شو. یو دا چې دغه هیوادونه چې د طالبان سره تعامل لري یو مشترک پالیسی لري چې طالبان دې ته مجبوریږي چې نور خواسته ومني. دوهم دا چې د دې لپاره چې د طالبانو او د غیر طالبانو د لوترمنز یو دیالوګ رامنځته شي او د سره خبري وشي په دې باره کې طالبان یو مخالف دي او د دوحه کې خبر اراده چې دغه کار کوونی شي په افغانستان کې ثبات ناراضي او د داسې یو دولت نه راوړنه مت کیږي چې هغه بنسټي پراخ وي. درېم دا چې په عین زمان کې د افغانستان د پوره یو بنویک کټالیست رامنځته شي، یو خاص نماینده رامنځته دشي چې وګورئ ولا شي چې د سیمې د منطقې د افغانانو د مختلفو ډلو ترمنځ د توافق درامسته کېدو د پوره یو ډیپلوماسي راغوري کې چې یو نمائنده خاص دی. طالبان د دې ټول مخالف دي ځکه تر اوسه پوری د ندی حاضر شوی چې د غیر طالب ډلو سره مذاکره وکړي. دوهم دا چې دی یو ځانګړي نماینده د ملل متحد د نړۍ نماینده مخالف دي ځکه په دې صورت کې د خپل اهمیت او حیثیت له منځه ځي یا د صدام مینی. او دریم دا چې په سیمه کې کوشش کوي چې مختلف هیوادو سره جلا جلا روابط وساتي. د دې مخالف دي چې یو واحد پالیسی په دنیا کې رامنځته شي چې هغه په دوی باندې د فشار راولي چې د قدرت له انسان تیر شي او په افغانستان کې د ټولو افغانانو په شمول باندې یو دولت رامنځته کی.
بله، خب اگر طالبان در این نشست که در دوحه قرار است برگزار شوه اشتراک نکنن، چی تاثیر بر این نشست خواهد داشت؟
البته تا امروز مسئله شناخت بین ملی و تعزیرات بین ملی دو وسیله بود که فکر میشد که طالبان را مجبور میسازه که اینا تمکین بکنن به خواسته های مردم افغانستان و خواسته های بین ملی. تا حال نه تعزیرات در پالیسی طالبان تغییر آورده و نه تهدید شناخت بین ملی اینا رو وادار به این کده که پالیسی خود تبدیل بکنن. در نتیجه مربوط به این میشه که کشورهای مختلف فعلا با طالبان تعاملی که دارن، اگه این تعامل به صورت جدا جدا به اساس منافع ملی همه کشورها دوام بکنه، طالبان فکر میکنه که اونا به شناخت بین ملی شاید چند ضرورت نخواهد داشتن. بنابرای اوا با تقریبا 17-18 کشوری روابط دیپلماتیک هم دارن، روابط اقتصادی و تجارتی هم دارن و در عین زمان تهدیدی از داخل افغانستان و خارج افغانستان متوجهشان نیست فعلا. بنابرای به این صورت اونا فکر میکنن که این نه نماینده خاص ملل متحد قبول خواهد کردن و نه ای که بین با گروه های غیر طالب، گروه های افغانی غیر طالب با مذاکره تن خواهد داده.
جلالی صاحب، تاسو د پالیسی و بدون ته هم اشاره وکړئ، طالبان پالیسی که بدون نه در اغلی په تیرو دو نیمو کلونو کې په افغانستان کې طالبان و نور سیاسي اړخونو ترمنځ سیاسي هوکړه رامنځته نه شوله، آیا د دوحې غونډه به وکولی شي چې د افغانستان سیاسي کړکېچ د حل لاره پیدا کړي؟
کوشش روان دی، د تلاش روان دی، اما درې شرط لري. اول دا چې د سینې هیوادونه یو داسې واحده پالیسی اختیار کړي چې هغه طالبان مجبور کړي چې په ځینو غوښتنو ته ځواب ووایي. دوم دا چې طالبان په خپل حاضر شي دې ته چې د نورو ډلو سره خبرې وکړي. او درېم دا چې دوری ډلې څوک دي، نور ډلې کولای شي په یو غږ وغږی په یو غږ باندې خپل غږ پورته کی په یو اواز باندې د افغانستان سره د طالبان سره د مذاکرې په برخه کې اقدام وکړي او کله ډلې ډلې موجود وي څوک یو واحد یعنی جابر امنسن نشي دا هم یو ستونزه ده چې طالبان نو سره چا سره خبرې وکړي
د امریکا د ملي دفاع په هانتون استاد علي احمد جلالي صاحب ډېر زیات مننه چې په دې بحث کې لمو سره مګډون کړ خپل نظر مو وړاندې کړ
یو چا سپاس وز سلطان په برنامه
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر پلیکي غني او سختۍ لري ځینې خلک په خپل هڅو او له فرصتونو نه په ګټه اخیستو خپل هیلو ته رسیږي خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو
بینندگان عزیز برنامه به ادامه برنامه خوش آمدین. در این بخش برنامه ما پلوشه حسن مسئول ارشد برنامه های سازمان جهانی مینالیست هستند و با ایشان در مورد نشست دوحه و حضور زنان گفتگو خواهیم کرد.
میرمن حسن خبرونت بخیر آقلی.
شکر میربانی تسلیم.
خانم حسن قرار است نشست به میزبانی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه برگزار شود. نظر شما در مورد از این نشست و در کل اشتراک کنندگان از این چی است؟
این برنامه مثل که میفهمیم بار دوم است که در دوحه ترتیب میشه. سال گذشته نماینده های خاصی کشورهای مختلف بر افغانستان یک جا شدند در دوحه با دعوت سرمنشی ملل متحد و این بار دوم است. در این جریان یک راپور خاص مثل که شما خبر دارین توسط کوردینیتر خاص در مورد وضعیت افغانستان پیشنهاد شد و در اثر از این راپور بعض پیشنهادات به شورای امنیت داده شد که از او جمله مقرری نماینده ویژه به خاطر افغانستان است و یک گفتمانی که به اصطلاح زمینه یک حکومت فراخ بنیاد در افغانستان مساعد بسازه و همچنان از همگی کدام مهمتر سر مسائل حقوق بشری و حقوق زنان تاکید کرد.
بله میرمن حسن، ملګری ملتونه وایي چې دا ډیره مهمه ده چې په دې غونډه کې د میرمنو غږ واورېدل شي. له دې غونډې ستاسو تمه څه ده؟
دا غونډه ډیره مهمه ده. زه فکر کوم چې د افغانستان مثلا د دنیا په سطح باندې یو څه خستګي خواته روانه ده، یعنی دنیا دومره زیاته توجه نه لري. مشکلات په دنیا کې نور هم راپورته سوي دي، د غزه مسله ده، د اوکراین مسله ده، نور مسائل دي. زه فکر کوم د افغانستان د بینالمللي توجه لپاره دغه ډیره یو محراقي او ډیره مهمه جلسه ده او په دومره کچه باندې جوړیږي. زه فکر کوم چې افغانان باید نه پوره استفاده وکړي تر څو پورې هغه مسائل چې په افغانستان کې وجود لري او مخصوصا بشري حقوقو مسائل چې د ښځو په اړه باندې دي، د دې لپاره یو لوی فرصت ده. اما دا هغه وخت برابرې دی چې د ښځو پوره ګډون پکې وي. تر اوسه پورې ښځو سره ځینې کنسلټیشنونه یا مشاورتونه روان دي، خو تر دا خبره نه ده سوې چې څو کسه او څه رقم به دوی اشتراک وکړي په دې جلسه کې، ځکه چې دا مهمه ده چې ښځې خپل مسایل په خپله وړاندې کړي هم جلسې ته او هم طالبانو ته.
خب خانم حسن، سرپرست وزارت خارجه طالبان شرطهای حکومت گروه را بر اشتراک در نشست ملل متحد درباره افغانستان در دوحه اعلام کرده و گفته که اگر این شرطها پذیرفته نشه هیئت این گروه در این نشست اشتراک نخواهد بکنه. فکر نمی کنین که این نشست و این شرایط هایی که طالبان در اشتراک بر این نشست گذاشتن بر نشست دوحه تاثیر منفی بگذاره؟
ما فکر میکنم که با وجود طالبا اور بدون وجود طالبا دنیا بین المللی یک موقعیت واحد در مقابل افغانستان اختیار خواهد کنند. اگر طالبا اشتراک نکنند در واقع اونا فرصت خود از دست میدن، بخاطر اینکه مدت بیشتر از 2 سال است طالبا حکومتش از طرف جامعه جهانی شناخته نشده، اما یک دورنگی در قسمت روابط امرای طالبا توسط کشورهای مختلف فعلا جریان است. می فهمین که مثلا چین سفیرشان قبول کرده، یا اما هیچ کشور تا بال حکومت طالبا را نشناخته. یک فرصت بسیار بزرگ و اهم بخاطر خاطر خود طالبا هم است، بخاطر که یک رایی که به اصطلاح قابل قبول با سایر افغان ها و طالبا باشه میتونه که به اصطلاح ستپ اول یا قدم اولش از این جنها در شود.
مرمن حسن، یو بل مسئله چې طالبان افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړی استازي له ټاکلو سره مخالفت خوده لدی، فکر کوي د ځنګړی استازي ټاکل ته اړتیا لیدل کیږي؟
زنگره استازه گذشته که همو زین خلق دیم من انتقاد که ایسی بگذشته که زنگره استازه کم خاص اغاو نکل خود دیمان به نظر بانی مهمه در زکر سی دغا مسئله تا خاص توجه و سی علاوه دی تردیس دیونما دفتر با هم وجود لری، اما تروس پوری دیونما دفتر اغا سیاسی لحاظ نه دومره تاثیر گذاری آیا دی حقوق بشر لحاظ نه دومره زیاد خاص تاثیر گذاری ندرلودلا. نو دی خاص استازی وجود که چرته دته هغه حمایت بین ملی ټولنې لخوانه په متحده ډول باندې ورکړل سي، دغه یقینا یو مهم اپوزیشن ده، او دا باید موږ مقایسه نه کړو له گذشته سره.
بسیاری از مردم افغانستان البته به این نظر هستند که گفتگوهای بین الافغانی برای حل بحران سیاسی در افغانستان باید صورت بگیره. به نظر شما آیا واقعا نیاز به آغاز چنین گفتگوهای وجود داره؟
ایخو خوب است که در افغانستان صورت بگیره، اما اول باید شرایطش در افغانستان با وجود بیاید. چقدر مردم محفوظ هستند که مثلا پس بر افغانستان برگرده و بر از اونا خطر نباشه، اما فقط یکی دو روز پیش یکی از قاری صاحبایی که در جرمنی رفته بودن به ایران دیدیم که بسیار مسئله کیدنپینگ و بسیار مسئله دیگه خطر صورت گرفت. باید از بیرون به یک اندازه شروع شوه، اما اشتراک مردم افغانستان بسیار مهم است و نظر اول از کسای باشه که فعلا در افغانستان زندگی میکنه، اما به این مانا که او مردم باید امو زمینه برشان مساعد شوه که بتانن نظر آزادانی خود داده بتانن، مخصوصا زنا که فعلا بسیار حق و حقوقشان سلب شده، چطور میتونن که یک اشتراک مستقل و آزادانه داشته باشه؟
من هستم که اولان زواب منترا که لوی اندخنی دراتون که پرستاش سدی؟
لطول نه دیما اندخنه داده سی که در جلسه طول افغانان موافق کنه که ایزه کسی در یو خاص موقع افغانستان در پار بار لدینه سی مثلا پا آگست یو اشتم شل 2021 که دنیا لفغانستان او طلبی دون دیسی یو مسئولانه موقع تونی سی در یو درخه موقع دازه کسی طول دنیا واری سی پسلا یو په یو مصلحت کې د افغانستان یو واحده پالیسی اختیار کی ده، مونږ ټول باید موافقه کو افغانان که په افغانستان کې دی او که د باندې دی د دغه نه استفاده څنګه وسی.
مرمن پرواشه حسن، ډیره زیاته مننه چې په دې بحث کې موږ سره بغړو مکر.
یک جان سپاس. بیننده عزیز، در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم. برنامه ما به اتمام رسید.
داوود دیوانی خبرونه تر بیا خیر چه.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي په خیر راغلي د نن وضعیت پروګرام اوریدو ته مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. قدرمن اوریدونکو پاکستان ویل دي چې د ډیورن په حق له خیالي ادعاوې نړیوال قوانين نشي بدلولای. کوم نړیوال قانون یا قوانين د طالبانو د بارنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنز د ډیورند د کرخې په حق له د طالبانو د حکومت د بارنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستيال د تازه سرګندونو په جواب کې ویلي دي چې دا ادعاګانې نړیوال قوانين نشي بدلولای. نړیوال قوانين کوم قوانين دي؟ څه شي دي؟ د پاکستان خارجه وزارت د خبره د طالبانو د حکومت د بارنیو چارو د وزارت د سیاسي مرسیال شیر محمد عباس تنگزی د تازه سرګندونو په جواب کې کړی دی، ځکه عباس تنگزی په دې تازه وختونو کې ویلي دي چې افغانستان اسکله د ډیورن کرخه په رسمیت نه د پیژندلې او نه یې پیژني. د پاکستان د بارنیو چارو د وزارت وایاندې ممتاز زهرا بلوس نن د فبرورۍ په 18مه په اعلامیه کې ویلي دي چې په دغه سرګندونو سره د عمومي اسحانو د منحرف کېدو په ځای د دې هواد امنیتي تهدیدونو ته چې میرمن بلوس ویلي دي واقعي دي او طالبان دې ورته د حل لارې ولټي. دا خو صحیح خبره ده چې د گاونډیو ملکونو ترمن ستونزې ته د حل لارې وسنجول شي، مګر د کومو قوانینو پرانکه منګه په دې مسالې باندې د بحث د پاره د تاریخي او سیاسي چارو سیرونکو خبرونه زرا ورولې ده. سنگروال صاحب ده چې په دې برخه کې ډیر تحقیق کړی دي، کتابونه یې لیکلي دي او وګورو چې د څنګه تحلیل کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دې ټولو ستونزو چې په دې دومره کلونو کې ادامه لري هغه بنیادی ټکی څه ده چې دا غوښتنې ملکونه په خپل کې وختن فو وختن ور باندې خبرې کوي او شخړې ته جوړيږي. د ملکونو ترمنځ روابط خړپړ کیږي، سیاسي او ډیپلوماټیک روابطو کې خړپړ واره راځي. نو وګورو دای سو یا ول وګورم چې سنگروال صاحب شته پروګرام کې نه. سنگروال صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم دی باجان تاسو ته او د تاسو د خبرونه ټول درنو اوریدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی. تاسو نه مننه، نن مو بیا تاسو ته زحمت درکړې دی، غواړو تاسو تحلیل اوریدونکو واوري مونږه واورو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ وختن فوختن د سیمه مسلې راپورټ کیږي، کله تجارت دی او کله د لارو بندول دی، کله مثلا د امنیت خبره ده چې د افغانستان هلته تروریستي ډلې دي، دوی مثلا د بی امنۍ پروګرامونه جوړي بیا راځي په پاکستان کې حمله کوي. دا خبرونه په دې دومره وخت که نشریږي او نشر شي وي، خو اوس تازه کله چې عباس تنگزی ویل چې منګه د ډیورن کرخه په رسمیت نه پیژنو او نه مو پیژندل ده، په جواب کې بیا د پاکستان خارجه وزارت ویل چې دا خیالي خبرې دي او دا واقعیتونه نشي بدلولای او نړیوال قوانين نشي بدلولای. د ستاسو د سیرنې په اساس د نړیوال قوانين یا څه شی دي چې د پاکستان خارجه وزارت وایي چې نړیوال واقعیتونه یا قوانين نشي بدلولای؟ کوم قانون موجود دی دلته د دې کرخه په اړه؟
بلې، تاسو پیږئ چې دغه ډول پیښې د نړۍ په تاریخ کې په ډیرو هیوادونو کې شتون لري، خصوصا هغه وخت چې زاړه استعماریا په سر کې برېټانیا کې یو شمیر بیلابیلې سیمې د نړۍ په سیاسي جغرافیه کې لاندې کړي. له بده مرغه تر شا یې همدغه شی یو ناسم میراث په ځای پرېښی دی او د هیوادونو ترمنځ ستونزې پیدا کړي. د هغه په ترڅ کې زه تاسو ته د ایران استعماري کرښه یادولی شم. عباس تنگزی چې کومې خبرې کړي هغه په تاریخي لحاظ باندې یو افغانانو ته یو ملي ارزښت لري او تاسو بده پیږي چې د ډیورن کرخه لکه د چوو ویلې د تاریخ په اوږدو کې له اتلس سوه درې نوي نه راواخله تر دا اوسه پورې هیڅ او هیڅ واکمن او هیڅ رئیس جمهور او هیڅ پاچا په رسمیت نه ده پیژندلی. دې علت دا دی چې دغه کرخه نړیوال حقوقي ارزښت نه لري. کله چې دغه پیښه د ملګرو ملتو نړیوال محکمې ته ځي، د ملګرو ملتو نړیواله محکمه د نړیوالو حقوقي ارزښتونو له مخې د دواړو هیوادونو استازو ته په لومړي سر کې غوږ نه ږدي، بلکې دوی لومړی څه کوي؟ لومړی هغه تاریخي واقعیتونه راخلي که فرزند د ایران د کرښې په تړاو باندې دغه چې یو خبره په ملګرو ملتو کې راپورته کیږي، هغه به څه کوي؟ هغه به لومړی هماغه سند ګوري کوم چې د امیر عبدالرحمن خان او د ایران ترمنځ لاسلیک شوی دی. له بده مرغه چې د تاسو خپرونه چې زه ورسره ډېره مینه لرم تصویري نه دی، که نه ما به تاسو همدغه اسناد چې لاړم هند ته د هند ځکه ما تاسو معلوم دی چې په دې د ایران په باب مې یو کتاب لیکلی او د وزیرستان په باب مې یو کتاب لیکلی دواړه خپاره. زه لاړم په هند کې د هند وزارت خارجه یا کومې ګالري یا کوم موزیمونه کوم کتابتونونه چې هلته دا ټول مې تیر کړل. ما هلته دغه سند پیدا نه کړ، خو دا راته ویل شول چې په 1940 کال یعنی د موافقه لوګنه یو کال وروسته موږ دغه اسناد ولېږل برېټانیا ته. له نیکه مرغه ما دغه اسناد تاغه کې پیدا کړل، په بریټیش لایبرري کې مې پیدا کړل او اوس دا راسره دي. ما دا اسناد صاحب د ما یو څو وخت په پانتون کې شاګرد و، یو ورځ نن دا خبره ورته وکړه. ما د ځینې تاریخي مسایلو کې کما ته وایي ما په دې باب باندې تحقیق کړی، خو نه پوهېږم چې البته دغه به یا پام شوی نه وي یا به هر څه ترتیب شي. او د څه خپرونې سره چې زه مینه لرم، له بده مرغه چې اوس دغه تصویر مې خپور کړی وای نه لیدل کېږي، خو اورېدونکو ته خیر ده. اورېدونکو شاید ما خبر به
سنگروال صاحب دا خود امریکا غاک خپرونه ده، منګه تلویزیونی خپرونه هم لرو، دا پروګرام په سسلایت کې خودل کیږي او د دې فرصت به هم یو وخت د خیر سره مساعد شي چې کارپوهان ریشي سیرون کړي شي او هغه تحقیقي سندونه چې دوی لري هغه وړاندې کی چې خلک الته وګوري. اوس بریا شو دې مسلې ته چې طالبان وې منګه دانه پیژنو پر رسمیت او نمو د پیژندل تاسو ورته غوړه اشاره وکړه چې د ټول د تاریخ کې هیڅ واقدار د افغانستان دا خبره نه د منلې چې دا یو واقعي او رسمي کرخه ده او دوی ورته خپل دلایل لري. مګر پاکستان هم شوېل دي چې دا یو پیژندل شوی سرحد نه لري، ول سرحد ټول پیژندل دي. ولې پاکستان وې چې دا پیژندل دي؟ چیرته پیژندل دي؟ په کوم سند
پاکستان؟
هم د دې سوال جواب غواړم.
هغه وخت کې لاربټن د برتانوي هند وایسرای وو. زبا د لاربټن سره چې کوم ګروپ په دغه برخه کې کار کاو، یو مهم سړی او یا ساسي سړی چې د امیر عبدالرحمن خان په وختو کې چې دا کرخه د پونیم یادیږي، دغه بیران په خپل کتاب کې لیکي بیوګرافي اف بیران. د خپل کتاب کې لیکي زیباجان کتا چې دغه کتاب پیدا ک او 213 مختلاړ کوي. په 213 مخ کې دی وایي چې د هند زمنګ مهم هدف د هند شمالي غربي پولې ساتل و، یاو د افغانستان نیول نه و، بلکې موږ د دغه پولې د ساتلو لپاره دغه سیمه په اجاره باندې د امیر عبدالرحمن خان نه واخیستلې. او د همدغه ګروپ یو سړی چې تقریبا جی پی ټی نومیږي، جی پی ټی په خپل یو کتاب کې وایي کینګډم اف افغانستان، دی وایي چې دا کرخه د هند رسمي پوله نه ده، بلکې دا د امیر د واک قلمرو دی. نو ته په دې پوښتنه چې هغه خلک چې دغه کرخه لاسلیک کړي موافقه لیک کړي دي، هغه وایي چې دغه رسمي کرخه نه ده، نو بیا ولې دی وایي؟ یو بل انګریز وایي چې ویلیام بارتن او توماس هولډک هغه دی جی پی ټی خبره مانی، خو سایکس چې په هیستوري اف افغانستان کې لیکي هغه وایي چې د ایران موخه دا نه و چې د هند پوله راوړاندې کړي، بلکې دا د کنټرول سیمه ده. نو تاسو فکر وکوي چې دا خو هغه انګریزان دي چې د دې کرخې په موافقه لیکونو کې ونډه درلوده، د خدای لپاره هغه خپله نادي وایي چې دغه رسمي سرحد نه دی، موږ د روسانو یا د تزاري روس د ویرې له کبله دغه مهمې سوق الجیشي سیمې ترلاسه کړې چې کچیرته هغو چې بخارا ونیوله، خیوای ونیوله او منځنۍ اسیا ځینې سیمې ونیولې، من ویریدو چې نه چې افغانستان نه چې او په هند باندې بریدو کوي. من دغه د ایران کرخه دین دې لپاره لاس لیکره نه د دې لپاره چې دا د هم خاور مونږ وغځو ځکه هغه وخت خو پاکستان نه و. تاسو معلوم ده پاکستان خو په 1940 کال جوړ شو، نو په دغه اساس باندې اوس ویر
بلکې
خبره کوي.
اوس یو بل سوال ما ته همدلته پیدا شو چې دومره پوهانو، دومره محققینو، دومره لیکوالانو چې هغوی دومره سیاسینو چې کتابونه یې لیکلي دي او دلته سندونه موجود دي، نو تاسو چې اوس یو څو کاله مخکې په دې برخه کې تحقیق کړی، هماغه ځایونو ته ورغلی، کتابتونونو ته او موزیمینو ته، نو په پاکستان کې زه باور لرم چې په دې خبرو باندې د دوی دغه چارواکي پوهیږي، دا سندونه به دوی سره هم موجود وي، دوی به هم لوستي وي. ولې دغه خبره مطرح کوي چې د خپلو ګاونډیانو ترمنځ یا د افغانستان د ګاونډي سره د دوی روابط خرپړ شي، سیاسي روابط خرپړ شي، الان کې به دوی وایي چې زمونږ سیاسي مقدرات یو بل سره تړلي دي، نو ولې به دوی دا خبره کوي او په دغه یو حساس وخت کې
دغه دغه ټول اسناد لوستي دا ورختام چې دی چې فرضاً هر واکمن راځي او دا کاغذ ورته په مخ کې دی چې دا لاسلیک کا. فرضاً ما ممکن تاسو ته نیلی نه یي هغه وخت چې سردار محمد داود خان چې پاکستان ته سفر وکړ، هغه وحید عبدالله وایي چې 12 بجې شپېلې سبا موږ راتلو، سفر هم خلاص شوی و چې ما ته هغه ټلیفون وکاو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر راته ټلیفون وکاو، نوم به مرا شاهزاده یعقوب خان نه د مخه چې د هغه وزیر خارجه و هغه شایي وی راته ټلیفون وکاو، راته ویلې چې ډېر ضرور کار در سره لرم. ما ویل اوس د شپې 12 بجې دي، دا ضرور کار څه شی دی؟ وایي چې درځمه کوم زه وی لاله اکثر وی دا دوستان ویدم و دی می راځي خپل کوټونه مې سره راځو کوم خو سردار صاحب خو چانه چې خوله نو دی راغی، دی چې راغی یو کاغذ راته په مخ کې کې خود راته ویل کدا کاغذ امضا کې نو موږ تاسو دوستی به کورولي بدل شي او دې ته به پخ شي. ما دا څه شی به وی دا د ایران د کرخي کدا موږ سره امضا کې چې تاسو رښتیا وبللی، و ما ورته ویل چې دا د ایران کر خزو خود نسل در سره لاسي کولای، هغه بل کوټه کې چې سردار ته ویده ده دا وطن هغه نشي کولای. هغه وی تعجب وکړ چې دا ولی وی دی لږ دا به چې په 1940 کال موږ لوی جرګه جوړه کړه، په دغه لوی جرګه کې د ملي شورا غړي، د مشرانو جرګه غړي، په دې کې د افغانستان د قومونو مشران، په دې کې د پولې دواړو غاړو ته خلک دې کې شامل وو. هغه دا فیصله وکړه چې هغه تړونونه چې په 1955 1959 دغه ټول سندونه ملغادي، نو په دغه اساس باندې د 1993 کال تړونه هم ملغادي، نو ځکه موږ مسؤل اسبي کولای. دا دوی ته معلوم دی،
دا د ولس د ولس کار دی چې د ولس نظر پکې مهرباني.
زه تاسو ته یو بل یو ډیره مهمه خبره وکوم چې شاید روسه د لیدو رسانه هیڅ کړی نه وي.
مهرباني.
هغه د امریکای ولسمشر د هغه غوښتنه وکوله ظاهر شانه. ورته ویل چې دا ظاهر شاه د هغه راځه پهلوی پښتنه وکوله چې ظاهر شاه تام دوسته او د پاکستان د دې ترمنځ لانجه ده، دا لانجه کا تم منځګړي ته وکه حالې کې رضا شاه دی محمد ظاهر خان تم ټلیفون وکړ، هغه ورته خپل پلاوی دی سید قاسم رشتیا او اعتمادي نور احمد اعتمادي دا د افغانستان نه موظف شو، بټو په هغه وخت کې وزیر د خارجي و، له خوا بټو د پلاوی سره راغی. پاول اور چې دې سره کې ناتې د څو چې د افغانستان د خلکو دنيز پاکستانيانو ولید یا فرضاً بټو ولید چې رښتیا هم دا خو ډیر قوي اسناد لدی جرګه هغه ناس تر تر په دې سبب باندې غونډه ته حاضر نشو. نو دې ځکه خو دغه ناري و هي فرضاً تاسو مخ یو خبره وکوله چې وې دی ویل چې دین او چې دا چې اسناد دې سره دین بیا ولي وي، نو دا خو هیڅ کله څوک نه وي
خاوس
د تا حق دراسه واخله.
دا خو نه وي چې راشه واخله، مګر کدا وي چې زه درنه اخله ما خو باید ثبوت وړاندې کی. خاوس خبره تازه خدا ده چې د طالبانو د حکومت د بارنې چارو سیاسي مرسي علي باستان یې ویل دي چې ایت څوک نشي کولای چې دا قانون چې د دې کرخې دوار غاړو ته پراتی دي سره جلا کی، او دا د دې سبب ګرځي چې د 1911 کال د بنگال موضوع به مطرح شي. دا 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 نظر ورکې دا سره او بل ځکه بیا د پاکستان د بارني چارو د وزارت د ویاندې د خبرو په اړه کې وی چې او بخې د لنمحال حکومت صدر اعظم انور کاکړ به ویلي دي چې د ټلو نیو سره مرکه کړی ده پغې کې ویلي دي چې د ډیوران کرخه شه ده د نړیواله کرخه د پیژندل شوی ده یعنی معنا په دې موضوع باندې ډېر خبرې نور نه دي په کار سرونه مو پر درد کوي دا یو نړیواله کرخه ده اوس موضوع دا د زما سوال ده چې آیا
بخنه غواړم زی باجان د تا خبر دی په ګلو ګلاتی همدغه موضوع در سوال کله چې په 1940 کال باندې پاکستان او هند هندي شلکیږي او د پاکستان په نوم یو نوو هیواد د نړۍ په سیاسي جغرافیا کې رامنځته کیږي د ملګرو ملتونو ته غوښتنه وکړه چې دوی باید غړیتوب ترلاسه کړي هند ته ملګرو ملتونو ویل چې تا درخواستي تاج نهسته تاسو غوښه لږ خپل هیواد دی تاسو د ملل متحد غړیتوب آسان حاصل وای سي پاکستان ته ویل چې تاسو باید درخواستي ورکړي هغه ویل ولی وی خدای تاسو خاور لنجبنه ده په دغه اساس باندې هغه درخواستي ورکړه کله چې رائے ټولان دي سو په دغه وخت کې د افغانستان استاذ عبدالحسین خان عزیز نومید کله چې رائے کې ده د مخالف رائے ورکړه ته دې فکر وکړو چې د افغانستان استاذي چې مخالف رائے ورکړي نو دا چیرته نړیوال حقوقي ارزښت لري او کدی وایي چې نه خو نړۍ ته ځاندلې خبر زی باجان زب تاسو یو بل مثال راوړم دغه شرقي المان او غربي المان خو تاسو معلومو چې په ملګرو ملتو کې هم ستیران درلودل د نړۍ په ټولو هیوادونو کې هم ستیران درلودل او دوه بیلابیل هیوادونه وو د یو پایتخت برلین وو د بل بن وو د هغه جدا صدر او هغه رئیس
دغه
جدا رئیس
بیرته یو شول
دا ولې به تاسو سره دا به تاسو سره یو ځای شول دا ځکه چې په ختنه دی وکوله لکه تا چې ویلې چې د ملتونو د قومونو د ولسونو جلا کول د ژبې لمخې او د اکانومیک د اقتصادي جوړښتونو لمخې یا د بیلابیلو ټولنیزو ارزښتونو لمخې یا ولس باید ونه ویشل شي یا فرض وکړو تاسو د هنګ کانګ مثال یادولای سم هنګ کانګ څل کاله تاسو ولیدل چې یو جدا د هیواد بڼه درلوده ولې څل کاله چې پوره سوال ته ورته ناغه چینانو ویل چې ته اوس د ما برخه که څومره ویل چې زه تا برخه نه کیږم وي تا خوخه کته امریکا کې اوسېږي هغه
مشرانو
ویل امریکا ته لاړ شي
او
لندن ته لاړ شي ولې دا د ما خاوره نه زه د خپل خاوره خپلوم
څنګه ورسې محترم او زه ساسي خبرم دلته نسم زکه ساعت ته ګورم وخت ته ګورم اوس خبره ده چې د هنګ کانګ نور زین چې تاسو یې خپل بونو برلین دا چې کوم شرایط د دې باعث شو چې بیرته سره دغه ملتونه خپل ارمان ته ورسېدل سره یو شول په کوم اساس چې جلاس شوی وو او تقسیم شوی وو بیرته سره یو شول دا سوال به پریدو چې څو شول او سم موجود وو لسونو څو کړل او د دنیا هغه پالیسی د دې سوپر قدرتونو سوپر پاورونو پالیسی شوی دغه اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه دغه بنیادی مشکل امداده چې زیاتره کارپوهان راځي وي دغه د ډیوران کرخه وي او د سرطان دانه د دې دوه ملکونو ترمنځ دغه کاهل شوی دی دغه ته په دنیا په ګل ګلزار شي و زغه د سرطان دانه چې جرای شي خوده ته خصم ډاکټران په کار دي کنه دا جرای وز باید څوک کی ک جرای د حل لاروي
اول څه دغه خبره زره ده او مې څوګوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ستونزه یوازې د ایران ده همدغه د ایران چې څو سره ومني فرضاً دا څو غنې چې د ایران د پرشنت څو پیژان دا به څوک تضمین کوي چې به پاکستان او افغانستان په چارو کې لاس نه وهي دا به څوک تضمین کوي چې وایي چې کونار وبنه چې لاګولای د کونار وبو باندې باندې چې جوړولای د کونار وبر اتره خوشکا دا به څوک تضمین کوي چې درته وایي چې د هند سره اړیکې نشي نیولای هند ما دښمن دی دا به څوک تضمین کوي کار پاریز مشارت چې حامد کرجی ته د امریکای د رئیس جمهور د بوش په وړاندې ویل چې افغانستان کې کوم وزیر مقرریږي باید پاکستان خبر وي خو خو له بعده مرغه چا تاریخ نه دلسته له بعده مرغه چې څوک سیاسي تحلیل نه لدی تحلیل نه لدی چې علت پیدا کړي موضوع دی فقط چې سیاسي ناروغي اخته دي په مذهبي او قومي په دې هغه دی د فکر کې کده پښتونستان هم د افغانستان برخه شو نو پښتانه به مطلق اکثریت کې نو بیا ودا چې وروره کدي پښتنو خبرې مونږ یو واحد ملت یو کاغه په دغه افغانستان کې هر څو ګوشيږي دغه ورونه دی هغه کې هیڅ دغه ډول تفاوض نشته ایران کې 250 قوم او چې او بخې 350 قوم په ایران کې اوسېږي ټول یو واحد ملت دی دا وروکه تاجکستان چې د هلمند کډر نه دی البته تقریبا او بلابل قومونه اوسېږي ول یو ملت دی ازبکستان چې وېس قومونه اوسېږي یو ملت دی په هم کې په لزګونو په سلګونو حکومتونه موجود یو ملت دی افغانستان یو واحد ملت دی دغه بدبختان چې دا خبرې کوي چې دا د سرطان دانه ده د افغانستان پر رسمیت پیژني دا دا هغه بدمرغه خلک دي چې فقط په توکمیزو ناندري اخته دي دغه خبرې کوي حقیقت دا
بلکې نه دا څه به وایو چې هر تحلیلګر یو نظر لري هغه خپل تحلیل وړاندې کوي نو دا هم د ځینو خلکو تحلیل دی مونږ دوی نه ملامتو چې ولې داسې تحلیل وړاندې کوي خو دا ګورو چې د دوی تحلیل په نتیجه کې به کده سي وشي د دوی په اساس په افغانستان کې په دې منطقه کې به سول او ثبات راشي امنیت به راشي اوس مثلا پاکستان وایي چې طالبان دي ټي ټي پی چاره وکي او زمونږ ملک بدامني جوړ کړی دا په پاوزو په عسکرو باندې مو بریدونه کوي دغه د انتخاباتو په وخت کې تاسو ووریدلوم لیدل نو پاکستان په خپل ملک کې دغه بی امنیتی د افغانستان نه بولی او د طالبانو نه بولی او په همدغه سی وخت کې دلته بدامني ده دوی د مسالې تر کوي چې د نړیوال سرحد ده او د تخیلات دي او
ګوره اینه زیوجان تدیر خبره وکړي نه موجود حل کړه فرضاً دغه د ډیران کفخه تاسو رسېت چې ځندل او درته وی چې په افغانستان کې د معنی کا هغه د لانجه خو بیا هم نشو کنه یعنی هیڅ وخت دغه خبره نه ده نور ډیر ستونزې دي فقط هغه پاکستان غواړي چې افغانستان باید د دې تر تاثیر لاندې وي او هغه نړیوال کوم حقوق چې دي فرضاً د تاسو دیو بل چا نو ماخلم پروفیسر یو کولی په خپل کتاب کې په بین ملي قوانینو کې لیکي چې کله په یو هیواد کې نوې سیاسي جغرافیه رامنځته کیږي په یو سیمه کې په یو جغرافي موقعیت کې هغه بیل عادل شخصیتونه راځي نو بیا په کار نه دی چې نوي تړونو ته لاس اواره کړي یا پروفیسر فرانسوا یو بل څوک دی هغه وایي چې تیر قراردادونه په نوي هغه کې د لیک ډول نه دي چې موږ وایو چې نه ماته خو له انګریز دا میراث پاتې دی داغه ډول خبرې څوکي د نړیوالو قوانینو
کې څنګه
دی ورقطا دي ځکه دغه خبره کې د
څنګه
سره چې په افغانستان کې دا کوم ستونزې پیدا کړي دې ټول یو لامل همدغه دی چې پاکستان غواړي کمزور افغانستان په څنګه کې
خدای خو به افغانستان خلک هم افغانان هم په خپل منافع پویږي او په خوښه کې گاونډیان هم نړیوال هم چې خپل منافع ویني هغه خو به پریدو اوس کته سي دومره وایي زمونږ دی اوریدونکو ته چې زه هم په پوه شم لږ زره وایورو دغه مسله چې تا ویلې دا سند سینه د پسانات کې دالي کل شي د ډیرو کسانو هغه نقل قول دی وکم دا اوس پم دی پروګرام کې چې وی جاري غوندي دغه سند دی دا سند چلته موجود دی دا یو اجاره ده نو دا اجاره خصل کاله و د زنو رپورټونو لقرار هغه خو پوره شوی ده مګر بیا هم د دې دوه ملکونو ترمنځ هغه شخړې موجود دي د حل لارې شته یا نه دغه شخړې چیرته وې سي سړې اریزه وکي هغه مشکل حل کیلته چې د ګاونډیانو ترمنځ سول او ثبات راشي دا مشکل خو باید حل شي لکه تاسو چې د بونو د برلین خبرو وکړه د هانګ کانګ خبرو وکړه خدام باید حل شي کنه څنګه حل شي
ولی نه د نړیوالو په دې ورستۍ کې ډیره خپختنه دی وکولم دغه خبر راپورته کړی ده چې د پاکستان او د افغانستان مسله باید نور حل شي فرض زه تاسو ته یو شی نومه یو څو یو چا نومه خپلم زه ګورم مستند خبرې کوم په سیاسي لحاظ خبرې نه کوم امه چې تر څو ما خبر نه یی ریفرنس نه لاسول نه زنه راګیږم زه فرض تاسو وایم د ګارد بیلی خبره کوم ګارد بیلی د بریتانیا یو استازي ده هغه د اپریل په 8مه نیټه د اپریل 8مه نیټه 2014 کال وایي چې وایي چې د ډیران کرخې سل کاله پورې شوې دي اوس افغانستان او پاکستان ته په کار دی چې خپل پوله وټه کی چې د دې پوله چیرته دي ګوره دا په خپل دغه خبره
څنګه وټه کی افغانستان څنګه وټه کی چیرته وټه کی افغانستان کې خوول باید یو حکومت وي پارس د فرض کا سبب حکومت هم جوړ شو
افغانستان نه خي هغه افغانستان او پاکستان دواړه خي
خدواړه څنګه وټاکي
پاکستان او افغانستان به دواړه په خپلو کې سره کینی دغه ستونزه باید حل کی. یو بل څوک ده چې فرضاً تاسو ته وایم ریچارج چار نیس کی هغه وایي چې د ډیرن کرښې باندې بیا کتنه ضروري ده. دغه تاریخي بهیرونه باید په پام کې وساتل شي. دا مسله باید ډیر زر حل شي. دا په یو معما بدله شوې ده. یعنی دا د اروپایي پارلمان مرستیال رئیس دی ریچارد چارنیس چې نومیږي. نو په دغه اساس باندې زه تاسو یا فرضاً یو بل فرانسوي استازي په 15 د 2019 کال ویلي د ډیورنډ کرښه یو خیالي معما ده چې د انګلیس یو نامتو جنرال په نوم شهرت لري ولی نړیوال ارزښت نه لري. دا ما خبره نه ده.
بله
دا د یو فرانسوي استازي خبره ده چې دا کومه خبره چې سند زه وړاندې کوم. نو دغه ټولې خبرې لکه مخکې تا دې یوه شي خبرې ته اشاره وکړه. تا ویلي له همدغو اسنادو نه پاکستانیان خبر دي دا چې ورخطا دي چې اته ته کاغذ وړاندې که دا امضا که دغه هغه د څه بلا دی د کرجي کرجي په خپله دا تاسو به اورېدلي یې تاسو ډله ییزې رسنیو لخوا به ویلي چې ما ته ما نه پاکستان څو دقیقې خواهش وکړو چې دا ډیورنډ کرښه په رسمیت وپېژنه. نو که چېرته دا نړیوال حقوقي ارزښت لري او نړۍ پېژندلې وي لکه کاکړ چې وایي نو بیا ولې تا نه ته وایي چې راته دا په رسمیت وپېژنه خو خلاص رسمي کړه نو بیا ولې ورخطا سي.
ښه اوس د حل لاره بسی ستا په فکر چې بیا دغه مسله متران شي کرخه رسمي نه ده نه ده او پاکستان هم قانی شي افغانستان خو وایي
او دی به خو فرضاً یو لار امدا ده چې اول خو پاکستان هم باید خپل تاریخي اسناد ټول ولولي حقوقي نړیوال ارزښتونه باید ولري. فرضاً په نړیوالو حقوقي ارزښتونو کې زه تاسو ته د 1950 کال د ویانا د کنوانسیون پریکړه چې یو پنځوسمه ماده ده په یو پنځوسمه ماده کې لیکلي چې هغه تړونونه چې د استعمار او مستعمره هیوادونو ترمنځ رسوي هغه لغوه دي. یا فرضاً د ملګرو ملتو او منشور کې تاسو درې پنځوسمه ماده تلاسي په درې پنځوسمه ماده کې هم پام دې کې چې ټینګار شوی. نو دې دغه ټول نړیوال قوانین سیمه ییز قوانین دا به دواړه د دواړو هیوادونو استازي کینی مطالعه کې فیصله پی وکړي. که چېرې سفر دا فیصله نه کړي ملګري ملتونه د مداخله وکړي او ته دې وړاندیز وکړي چې د افغانستان دغه مسله د پاکستان ترمنځ دا حل کړي.
دغه
د حل لاره ده بلې
مننه سنگروال
صاحب. افغانستان اوس کمزوره ده. شکر دغه خبره کې زه او تاسو ورسته خبره
ډیرو بخې وخت کم دی مهرباني لاندې لاند ښه
دا د هند یو تاریخ پوه دی کلدیف نایر نومیږي. کلدیف نایر د خپل کتاب کې لیکلي بیهایند د لاین هغه په څلور سو یو څلور سو
وخت خلاصيږي
تم مخکې لیکي چې په 1950 کال او په 1900 کال منګ دې ځانه وغوښتل چې تلې خوارزه تر اته کې ځ خپل سیمه ونیزه منګ دې خو درځو لاهور نیسو وې زو یې زدا خبره دي سولې لاري حالو
ډېر مننه تاسو له سنگروال سره ډېر مننه سنگروال سره دا مسله ځکنن منګ په دې پروګرام کې مطرح کړ چې کاکر صاحب ویل دي د پاکستان چارواکي او همداشان دا مسله ځکه مطرح شوې ده چې پاکستان زنه زینو کې چمن کې دي چې د پاسپورت او د ویزو خبره مطرح کړی ده. نو افغانانو دا اعتراض وکړ او عباس سنگزی هم دا خبره وکړه چې مونږه پاسپورت او ویزه نه منو دلته سرحد نشته. ډیر زیاته مننه تاسو نه په مخه
خبره بل د دې لپاره چې هغه دغه سند مستند ټول څه خو ډول شي یو کار دی په هغه اسناد باندې راکوم چې هغه اسناد کچې سدي والی مرکو کې هغه اسناد به زه دې لاره
تشکر ډیر مننه په مخه خبره د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. ساسې غږ پروګرام روسته ورپسې راځي. اچوال صاحب او نجیب جان خلیل بریشي دلته به تاسو سره وغږیږي. تاسو خپل خبرې وکړي خپل سوالونه مطرح کړي خپل بیانونه وکړي اوازونه به نشر شي او امید چې چارواکي واوري په مخ هم ډیر مننه.
ورکړي.